السلام علیکم. ازادي رادیو ته شراغ لاست د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شذخ پریږي زملالي بشیریم تخنیکی چارې مرحمت صاحبای پر مخړي د مخکښ شذې تر پروګرام مخکې د دې ساعت مهم کورنیو نړیوال خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. چارواکي او په ولسی جرګه کې د روزګان د خلکو استازي وایي د دې ولایت کې زاب ولسوالۍ طالبان ونیوله. د پاکستان په سند ایالت کې د دوو چټکو ریل ګاډو په ټکر کې لږ تر لږه 30 مسافر مړه شوي دي. د اوکراین ولسمشر وایي مخکې تر دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري دی غواړي له ولسمشر بایدن سره ملاقات وکړي. بشپړ خبرونه. چارواکي او په ولسی جرګه کې د روزګان د خلکو استازي وایي چې د دې ولایت د ګیزاب ولسوالۍ طالبانو نیولې او په چوره ولسوالۍ کې هم 44 امنیتي پوستو سقوط کړی دی. په ولسی جرګه کې د روزګان د خلکو استازي بسم الله جان محمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ګیزاب ولسوالۍ نن یو ساعت مخکې پولیسو طالبانو ته پریښي او میشتر تیری ټول دایکنډي ولایت ته تللی دي.
د ګیزاب ولسوالۍ سقوط وکړي دا اوس نیم ساعت مخکې.
د ګیزاب ولسوالۍ امنیه قومندان للی او د روزګان والی محمد عمر شیرزاد بیا وایي چې په ګیزاب ولسوالۍ کې امنیتي سرتیرو تکتیکي شاته کړی دی. ښاغلی محمدي دغه راز وویل چې پر چوره ولسوالۍ کې 44 امنیتي پوستې طالبانو نیولي دي. په چوره ولسوالۍ کې د ملي اردو د کنډک رئیس ارکان نجیب الله هم ازادي راډیو ته د دغو امنیتي پوستو د سقوط خبره تایید کړه. د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي بیا رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د ګیزاب ولسوالۍ نیولي او ټول میشت سرتیری طالبانو ته تسلیم شوي دي. د غور والی عبدالظاهر فیضزاده تایید کړه چې د شهرک ولسوالۍ طالبانو نیولې. نوموړي نن ازادي راډیو ته وویل
دیروز ساعت 5 عصر بخاطر
پرون 15 بجې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره زموږ امنیتي ځواکونو د شهرک ولسوالۍ تخلیه کړه. تر دې مخکې د سیمې طالبانو هم ازادي راډیو ته په یوه استولي ویډیو کې ادا کړې وه چې د شهرک ولسوالۍ ودانۍ او امنیي قومندانې نیولې دي. وړمه شپه د شهرک ولسوالۍ د عامه نظم پر مرکز د طالبانو د یو موټر بم په چاودنه کې 10 افغان پوځیان وژل شوي وو. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی په احمد ابا میرزا کا او زرمت ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکوي. ښاغلی فدایی رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل
ایګه شپه افغان زړورو امنیتي ځواکونو په پکتیا کې 50 ترهګر چې اکثریت یې خارجیان دي وژلې دي او ډېری یې ټپیان دي.
د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دوی ته د دومره اوښت مرګ ژوبلې اداره دوي او وایي د میرزکۍ ولسوالۍ په نښته کې درې تنه وژل شوي او ادا کوي چې د افغان سرتیرو یوه پوسته یې نیولې او له دیرشو زیات سرتیري یې وژلي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي په سره رود ولسوالۍ کې د طالبانو د سرې قطې 10 غړي په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. دغه دفتر پرون ماښام په یوه اعلامیه کې وویل په دغو عملیاتو کې 4 نور وسلوال طالبان ټپیان شوي دي. نن سهار د پاکستان په سند ایالت کې د دو چټکو ریل ګاډو په ټکر کې لږ تر لږه 30 مسافر مړه شوي او 50 نور کسان ټپیان شوي دي. پیښه د هرکی ښارګوټي ته نږدې شوې ده. د خبري اژانسونو په حواله د سند ایالت په ګوډکی ولسوالۍ کې د پولیسو مشر عمر توفیل ویلي له 15 تر 20 پورې مسافر لا هم د ملت اکسپرس په نوم ریل ګاډي کې راګیر پاتې دي. چارواکي وایي د ریل ګاډو له ویجاړې شو برخو د ټپیانو د ایستلو لپاره ژغورونکي او کلیوال لاس په کار شوي دي. د ریل ګاډو ادارې چارواکو ویلي چې په دواړو ریل ګاډو کې تر 1000 ډیر مسافر سپاره وو. پاکستاني چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې پیل شوي او د ژغورنې چارې لا هم روانې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي مخکې تر دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري دی غواړي له ولسمشر بایدن سره ملاقات وکړي. زیلنسکی ویلي دی به له ولسمشر بایدن سره د امریکا پر هغه پریکړه خبرې وکړي چې د نورد سټریم 2 په نوم د ګازو پر نلیکه یې بندیزونه مستثنا کړي دي. په پام کې ده د امریکا او روسیې ولسمشران د جون په 14 په جنیوا کې سره وګوري. د اوکراین ولسمشر زیلنسکی د امریکا له اکسیوس خبري سایل سره په مرکه کې وویل چې دای به په هر ممکنه وخت کې له ولسمشر بایدن سره وګوري او نوموړی به وهڅوي چې د دغې نلیکې مخه ونیسي. د ویلي دا نلیکه یوه واقعي وسله ده چې دا مهال د روسیې فدراسیون په لاس کې ده. نورد استریم دوه نلیکه پر اوکراین د تیرېدو پر ځای له روسیې څخه د بالټیک سمندرګي په تل کې جرمني ته غځېدلې ده. اوکراین تر ډېره له خپلې خاورې د ګازو او نورو تیرو شوو نلیکو د ترانزیت پر فیسونو متکی دی. د یوې نوې سروې نتیجه ښیي چې د ګډونوالو نیمایي برخه په جاپان کې د اولمپیک د سږني دوبي د لوبو د ترسره کېدو ملاتړ کوي. د یومیروی شمبون ورځپاڼې لخوا په ترسره شوې دغه سروې کې له ګډونوالو دا پوښتنه شوې چې آیا غواړي په توکیو کې د اولمپیک لوبې ترسره شي. نیمایي یعنې په سلو کې 50 ګډونوالو یې ملاتړ کړی دی. تر دې مخکې سروېګانو کې ډېرو ګډونوالو یې د دغو لوبو د لغوه کېدو یا هم د ځنډولو غوښتنه کړې وه. ټاکل شوې وه چې د اولمپیک لوبې تېر کال په توکیو کې ترسره شي، خو د خپرې شوې کرونا وبا له امله د جولای 28 ته ځنډول شوي دي.
مخکخه خزی
ازادي رادیو ته ځل بیا شرغ لاست د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شدې خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري میرحمت صاحب پر مخړي. زموږ په دې خبرونه کې د لومړی میلمنې په اړه به درته ووایم. صبرینا حمیدی صاحب زموږ میلمنه ده چې د بشري حقونو د کمیسیون د ساحوي دفتر رئیس ده، او دوهمه میلمنه مو آغلی مقدسه احمدزی ده چې په ننګرهار ولایت کې مدني فعاله ده او هلته یو خیریه بنسټ هم لري. لومړی له صبرینا حمیدی صاحب سره خبرې کوو چې د همدا اوس را سره پر لیکه ده. صبرینا جانې، مننه چې وخت مو وایستی او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي.
تاسو ته سلامونه او نیکیلی. تاسو نه مننه چې ما ته به وخت مساعد کو، زمینه مو مساعده کړه چې تاسو د رادیو د سپورت لارې د ځان پاک له خپل د کړنو پاک له معلومات د اوریدونکو سره شریک کړم. خو زه باید یو وضاحت ورکړم چې د زه فعلاً په ختیځ کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د سنیمه د هغې دندې نه تقریبا یو کال تر مخه ما استعفا ورکړې ده. اوس په یو بله اداره کې د عدلي او قضایي کارپوهي په توګه باندې کار کوم، او په زمن کې په ختیځ کې د بشري حقونو د میرمنو د حقونو د فعالې په توګه باندې خپل همکاري د ولس سره او د میرمنو سره لرم.
بله، ډیره مننه حمیدی صاحب چې تاسو په دې اړه باندې هم زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل. دغه اداره چې تاسو یادونه وکړه چې د عدلي او قضایي برخه کې تاسو سلاکار یاست یا په دې اداره کې کار کوي، دغه یو غیر دولتي اداره ده که له دولت سره تړاو لري؟
نه، البته دولتي اداره ده. زه فعلاً د چارو په اداره کې د حقوقي کارپوهي په توګه باندې دلته کار کوم په عدلي او حقوقي او تقنیني او قضایي چارو ریاست کې.
بله، ډیره مننه حمیدی صاحب چې تاسو په دې اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکوي. لومړی به راسم دې پوښتنې ته چې په ننګرهار ولایت کې په دې وروستیو کې ولې د سول چې هدفي وژنې ډېرې زیاتې سوې، او په ځانګړې توګه ښځینه فعالانې او خبریالانې ترور سوې. د دغو هدفي وژنو د تحقیقاتو په اړه تاسو څه معلومات لرئ؟ آیا په دې اړه باندې کوم تحقیقات سوی دي؟ د بشري حقوقو د ادارې له کمیسیون سره تاسو په تماس کې یاست؟ دوی په دې اړه څه موندلې دي؟ کوم تحقیقات یې کړی دي او تر کومه ځای پورې رسیدلې دي ستاسو د معلوماتو له مخې؟
البته کوم معلومات چې موږ فعلاً د افغان د ښځو شبکې د ادرسه د ملکی افرادو د وژنو په اړه باندې، به خاصه د میرمنو د ټارګټ وژنو په اړه باندې، په ځمن کې فستان هغه میرمنې چې مثلا د هدفي وژنو قرباني شي، اکثریت د سیاست تور کارکونکي وي، او په ځمن کې د بیان د ازادۍ کارکونکي وي. دا خپل حالته د مدني فعالینو لپاره واغه کسان چې د بیان د ازادۍ د حق لپاره او د خبریالۍ په ډګر کې فعالیت لري، د هغې دپاره د تشویش او انګېدنې وړ وه، هم په مرکز کې هم په ولایاتو کې. په دې اکله باندې د هغې سره خبری اتری شوی دی مثلا ما د خپل ادرس نه د بازه کسان سره نه معلومات مغوختی دی او مغوختنه ما ته منګه دا کړی دا چې د دې مسائل د مخنیوي لپاره باید پاینده چې جدي تدابیر ونیول شي او دا مسائل د سیادی ونه ګڼل شي ځکه کادي وګڼل شي کېدای شي چې د عام د میرمنو د اق فعالیت ته دا صدمه ورسوي هم هغه د فعالیت ساحه محدوده کړي او هم میرمنو هغه کوم جرأت چې لري کوم هغه باور چې ځان باندې پیدا کړی یا کومه وړتیا چې پیدا کړې ده هغه افغاني ارزښتونو په رڼا کې دې ته صدمه او زیان ورسیږي. او د بشري حقونو کمیسیون خو معمولا د ملکي افرادو د وژنې په هکله باندې البته هغې خپل دریځ لري، دا قضایا تعقیبوي، دا مستند سازي کوي، د دغه قضایاو د تعقیب دپاره اعلامیې ورکوي. دا کارونه به هغې اتمان کړي دي، زه په دې باندې باوري یم ځکه دا د هغې په پلانونو کې شامل ده. دا کارونه به دوی ترسره کړي او دا فعالیت به یې ترسره کړي، هغه خپل عدالت غوښتنه به یې کړي، خپل غږ به یې مربوطه مراجعو ته رسولي د دغه قضایاو د تعقیب دپاره، د عدلي تعقیب دپاره او د عاملینو د نیونې دپاره او د دغسې واقعیاتو د نورو واقعیاتو د مخنیوي دپاره به دوی خپل اقدامات کړي. ځکه دا د سیادي مسله نه ده، نه دولت په دې کې چپ پاتې کېدای شي، نه مدني ټولنې، نه ولس او نه میرمنې چې بیخي حتی هغې د څه په رسمي فعالیت هم ونه لري، هم میرمنو خپل غږ پورته کړی، د رسنو د لارې مرکې ورکړي دي، خپلې غوښتنې ویلي دي، د دوی فامیلونو خپلې غوښتنې ویلي دي. مونږ په مرکو کې ما خپله غوښتنه همدغه د رسنو د لارې ما خپل غږ پورته کړی دی، خصوصات په هغه وخت کې چې مثلا ملالۍ میوند ترور شوه، د هغې نه وروسته بیا د انعکاس درې خبرې اعلانې ترور شولې، بیا د سي سکتور درې کارکوونکي په یوه ورځ یا کارکوونکي په بل ورځ په دغه عکله باندې هم د محلي رسنو د لارې او هم د مرکزي رسنو د لارې ما خپل غږ رسولی دی. هغه خپل د تجربې د مخې مې خپله غوښتنه شریکه کړې ده او همدارنګه د افغان ښځو د شبکې د تاریخ نه چې هلته مونږ یو شبکه لرو، دوی یو واټساپ ګروپ لري، د په هغه واټساپ ګروپ کې مونږ خپل نظریات شریکوو او دا نظریات بیا د اعلامیو په شکل باندې مونږ مربوطه مراجعو ته هم په مرکز کې هم نړیوالې ټولنې ته او هم نورو ته رسوو.
بله حمیدی صاحب، زموږ غږ تاسو ته درځي؟
بله
مننه حمیدی صاحب، تاسو د عدلی او قضایی اداره کې د حقوقي کارپو په اړه باندې کار کوي، د امنیتي پیښو د قربانیانو په اړه مو خبرې وکړې، که د کورنۍ تاوتریخوالي د قربانیانو په اړه خبرې وکړو، د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني ښځو ته په افغانستان کې دوی څومره عدالت ته لاسرسی لري؟ آیا دوی قضایی او عدلی ادارو ته هغوی خدماتو ترلاسه کولو ته لاسرسی لري؟ آیا دوی په اسانی باندې دغه خدمات ترلاسه کولای سي؟ که د دوی مخې ته ګڼ خنډونه دي او هغه خدمات چې دوی باید ترلاسه کړي نسي کولای؟
البته دا مونږ تاسو جوته ده چې د میرمنو د لاسرسی په برخه کې عدالت ته ستونزې او مشکلات شته، خصوصا په لرو پرتو سیمو کې هغه میرمنې چې مثلا د تاوتریخوالي قرباني دي. اوس یو څه ناڅه په مراکزو کې مونږ هغه سیستمونه هم جوړ شوي، ادارې هم فعالې دي او خوشبختانه مثلا د وکیلانو په قطار کې مونږ ښځینه مدافع وکیلان لرو، ښځینه سارانوالان لرو، حتی په مرکز کې ښځینه خوځاد شته دی چې هلته میرمنې خو دا مسایل صرف د ولایات هم د مراکزو پورې مختص دي او په مرکز کې خو هم دا شته دی. مونږ ته په لرو پرتو سیمو کې ستونزې او مشکلات شته دی. یو دا چې میرمنې اقتصادي خپلواکي نه لري، دا د میرمنو د پاره غټه ستونزه ده. که دوی تنه داسې تاوتریخواله نه چې دوی مثلا یا د فزیکل تاوتریخواله سره مخامخ وي، دوی مثلا د ملکیت د حق نه محرومیږي، د میراث د حق نه محرومیږي، دوی د نفع د قرابت د انکار سره مخامخ کیږي، د نورو ستونزو سره مخامخ کیږي. اول خو دوی خپله حقوقي پوهاوین لري که هم لري، په د اقتصادي خپلواکي نه لري، دودیز مشکلات دي، اوس امنیتي ستونزې دي په ډېرې سیمو کې، مثلا عدلي او قضایي ارګانونه په هغه سیمو کې فعالیت نه لري، په مراکزو کې دي، د دوی راتګ مرکزونو ته او بیرته تګ. اما د پخوا په پرتله لاسرسی د دوی نسبتا ښه دی، باور هم د دوی زیات شوی دی، دوی پوهاوی هم پیدا کړی. لکه لس کاله مخکې چې پرتله کوو یا 15 کاله مخکې چې میرمنو خپل د حق په نوم باندې نه غوښتل چې خپل هغه پورته کړي، اوس میرمنې په دې باندې واقف شوي اول هغې کوشش کوي چې خپل د کورنۍ د مشرانو د طریقه مثلا په منطقه کې د متنفذینو د طریقه او قومي مشرانو د دیني علماو د طریقه کنی به عدلي او قضایي ارګانونو باندې باوري دي. خاص بخشونه د لپاره اختصاصي جوړ شوي دي، مثلا د تاوتریخوالي په هکله د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع څارنوالي ده، اختصاصي محکمه ده چې دوی ته جوړه شوې ده. دوی کولی شي چې هلته مراجعه وکړي. یعنې شل کاله او اتلس کاله مخکې موږ دا شیان نه لرل، اوس شته دی. یو څه ناڅه سهولتونه هم د سیستمونو په جوړولو ایجاد شوي دي، هم د خلکو د پوهاوي ده، خو بیا هم موږ په دې باندې بسیا کېدای نه شو، ځکه ستونزې او مشکلات زیات دي. تر دې دمه هم زمونږ په کل کې زمونږ میرمنې مثلا عدالت ته د لاسرسي د حق نه مستفیدې نه دي، برخمنې نه دي، ستونزې لري او دې ته کار په کار دی. او په اوسنیو شرایطو کې خو د نامنۍ دا هم د میرمنو دپاره غټه ستونزه ده. د میرمنو په حقونو باندې خپل هم تاثیر کړی، هغه میرمنې چې مثلا د نورو میرمنو د حقونو د خوندیتوب دپاره دوی فعالیت لرلو، د دوی د ساحه د فعالیت د پخوا په پرتله باندې ډېره محدوده شوې ده. پخوا که دوی لرو پرتو سیمو ته تللې کار یې کولو د خلکو په منځ کې، اوس نشي کولی هغې. او ستونزې او مشکلات دغه که هلته میرمنې تللی ونشي، مثلا دفاتر وجودونه لري، طبعاً د هغه میرمنې چې متضررې دي زیانمنې دي، دوی د ستونزو سره مخامخ وي، نو د دوی د ستونزو د حل دپاره هم د څرنګه چې لازمه ده هغسې اقدامات نه کېږي. او په دې کې د نړیوالو ټولنې مرسته هم ډېره تاثیر ګذاره وه، ځکه همدغه د نړیوالو ټولنو مرستې وي چې انجمنونه جوړ شو، مثلا ټولنې جوړې شي د دغه ټولنو د لارې د تاوتریخوالي د کمښت دپاره، د میرمنو د حقونو د تحقق دپاره مختلف فعالیتونه کېدل، حقوقي مساعدتونه کېدل، مرستې د دوی سره کېدې، حقوقي مشورې دوی ته ورکول کېدې. هغه ادارو اوس خپل فعالیتونه محدود کړي دي، خصوصاً په لرو پرتو سیمو کې. نو دا فعالیتونه چې محدودېږي دا د میرمنو په وضعیت باندې خپله تاثیر لري.
بله حمیدی صاحب، زه غواړم چې تاسو په خبره کې یوه بله اضافه هم شاید تاسو غواړئ ووایئ، په دې اړه هم چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون هم په افغانستان کې رامنځته شوی دی، او د دې قانون له مخې هغو کسانو ته سزا ورکول کیږي چې د ښځو له حقونو څخه سرغړونه کوي او پر هغوی باندې ظلم زیاتی کوي. او ښځې کولای شي چې په دې برخه کې د دغه قانون څخه په استفاده خدمات ترلاسه کړي. زما بله پښتنه به حمیدی صاحب په دې اړه وی چې تاسو وینئ چې په ډیرو سیمو کې د افغانستان د ښځو نارینه خپلوان هغوی ته په جایداد کې حق نه ورکوي، هغه هم ځکه چې د دوی برخه کې هغه ورته نه ورکوي، او په یو نه بل ډول باندې دوی ته د پیغور په جوړولو یا د دوی د سرکوب کولو یا د ځپل په خاطر باندې دوی ته دا خبره کیږي چې یعنی دا شرم دی چې ته خپل حق غواړي. په دې برخه کې که د یو چا سره دا ډول ناانصافي کیږي، د دوی د کورنۍ نارینه خپلوان یې ورونه یا کوم نور خپلوان یې ورسره دا ډول ظلم کوي، لومړی اقدام څه شي دی چې دوی باید وکړي؟ چیرې ولاړې سي؟ کوم ځای کې مراجعه وکړي؟
البته د محرومیت د میراث مسله زمونږ او ستاسو په ټولنه کې په لوړ ګراف کې ده، چې اکثرا یو خو د دودو دستور د مخې، خصوصا هغه سیمې چې مثلا پښتونشینه سیمې دي، په دې سیمو کې دا مسله اوسه پورې نه ده عامه شوې ده، چې ډېر کم تعداد دا به م نه وایي چې بیخي نشته دی. یو تعداد به دغه انصاف وکړي چې مثلا په میراثي مال کې د کورنۍ میرمنو ته که هغه موري که خوري یا تروري، هغې ته هغه په متروکه مال کې برخه ورکړي. خو داسې فامیلونه هم شته دی چې دا مسله تر ډېره مله یو ننګ وار ګڼي چې څنګه موږ د خور و لور ته مثلا د میراث په میراث کې موږ برخه ورکوو، برخه ورکوو، هغې د میراثه محرومه کړي، نه ورکوي، او ورته وایي چې یو بو ډوډۍ دې مثلا خوری تر کومه وخته پورې چې دلته ناسته اوسې. دا ستونزه شته دی، د دې ستونزې سره خویندې زمونږ لاس او ګریوان دي. حتی همدغه د میراث په محرومیت کې داسې وخت شوی دی چې د خپلوۍ نه ده، یا ورور د خور د خپلوۍ نه انکار کړی چې دا زمونږ قطن خون نه ده، داسې مسایل هم پکې راپېښ شوي. نو مشوره اوسه چې قانون ایجابه یې همدغه ده چې په اول قدم کې د دوی د حقوقو ریاستونه دي په ولایاتو کې، هغې ته د مراجعه وکړي. د عدلي ریاستونه هغه بیا د حقوقو عملیتونه لري، په دغه ځای کې اول د حاکمیت د لارې یا د منځګړیتوب د لارې دغه فامیلي قاضي د میراث محرومیت مختزی په راسمو د مراکز د ولایت تنشیرات لاله په ولسوالۍ کې د حقوق مدیریتو نشته ده. هلته د مراجعو کې قومي مشرانو ته د مراجعو کې که نه د هغې نه وروسته مثلا که دا موضوع بیا داسې د زور او جبر اړخ پیدا کوي او په دې کې نور تاوتریخوالي راپېښېږي، ځکه که منشا مثلا د میراث نه محرومیت شي ځینې وخت په کې نور فزیکي تاوتریخوالی او رواني تاوتریخوالی او حتی محدودیت او په انزوا کې ساتل او دغه مسایل هم په همدې د میراث نه په محرومیت کې راپېښ شوي. هغه وخت کې نو بیا د حقوق ریاستونه یا د قضیې خپله څارنوالۍ ته مخ ول کوي، هلته تعقیبېږي، د هغې د لارې بیا محاکمو ته ځي که نور تاوتریخوالی نور انواع د تاوتریخوالي کې راپېښ شوي او دغه قضایا او جرمي عنصر پکې پیدا شوي، دا بیا محاکمو ته ځي. او پرته د هغې نه که په حقوق ریاستونو کې حل نه شو، بیا دا د مربوطه ولایت هغه د محاکمو ته ځي یا د مربوطه ولسوالۍ محکمې ته ځي، مدني دیوان ته، او هلته بررسي کېږي دا قضایا، حق تثبیتېږي د هر چا او هغې ته ورسپارل کېږي. خو دا پروسې مې لږ ذره زمانګیري دي او وخت ګیري دي، خو منته د حل لارې همدا ده. اول خو کېدای شي چې په خپله منطقه کې با انصافه خلک وي او د ده حق تثبیت کې ورته ورکړي، که نه بیا دولت پروسیجر په همدغه شکل باندې دي.
بلې، حمیدی صاحب، مننه ستاسو د معلوماتو څخه. تر ډیره پورې لیدل کیږي چې یو نارینه د بل نارینه لاس ورکوي ورسره او د هغه پر خوا دریږي، او په ډیرو مواردو کې داسې لیدل کیږي چې په ښځو ورته مراجعه کړي وي د سیمې و خلکو ته، او هغوی د دوی د نارینه خپلوانو سره ودریږي او دې ښځې ته انصاف نه ورکوي، یعنی هغه ملامته ګڼي، ځکه چې د همدغو نارینه وو په کورونو کې داسې نورې ښځې شته چې بیا د دوی څخه هغوی خپل حق غواړي. نو د دې بیرې څه هم شایي هغوی یو بل ته لاس ورکړي او د ښځو پر خبره باندې غوږ ونه نیسي، او له همدې کبله دا ډول قوانین رامنځته سوي دي چې ښځې کولای سي د افغانستان د قانون له مخې پر مخ لاړې سي، محکمو ته مراجعه وکړي. او لکه اوریدونکو حمیدی صاحب چې تاسو ته یادونه وکړه چې په دغو ادارو کې ښځې کولای سي چې مراجعه وکړي او خپل حق ترلاسه کړي، زه به تاسو اوریدونکو ته د خپل تلیفون شمیرې اعلان کړم که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنی صبرینا حمیدی صاحب څخه کومه پوښتنه وکړئ یا له موږ سره کومه تبصره شریکه کړئ. پر دغه تلیفون شمیرو موږ ته زنګ وهلی سئ، 0500 8222555 او 0599203540. له خپلو ځینه اوریدونکو مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته تلیفون وکړي او له موږ سره خپل تبصره شریکه کړي یا زموږ له میلمنۍ څخه پوښتنه وکړي. حمیدی صاحب، تاسو بلې، زه فکر کوم چې زموږ سره یو اوریدونکی دی، ستاسو په اجازه به اوریدونکي راواخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلام علیکم، جوړ په خیر بچو جان، تاسو او میلمنو ته سلام وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، تاسو خپل نوم وایست او کومه پوښتنه لري؟
او جعفری د کندهار.
جعفری صاحب، مننه چې زنګ مو وهلی دی. د حمیدی صاحب څخه کومه پوښتنه لري، مهرباني وکړي.
او د حمیدی صاحب سره پوښتنه دا ده چې یو نوی بخښي بي بي سي یو راپور نشر کوي چې دا کومې عاجزي یا سیاسري چې دا د پولیسو په دې کې کې دا تر سره کوي، یعنی دا ډېر بد وضعیت سره مخ شوی دی. دغه فاطمه باندې اوس کچېره دی معلومات لري چې دغه وضعیت اوس پر کمال دی، او دا جلال آباد ته بل بده سره پښتره داده چې دا د سولې فاکله دا څه نظر لري.
ډېر مننه جعفری صاحب چې تاسو خپل پښتنه مطرح کړه. تاسو هدف په د سرتورو او د عجزو او د دغه څخه به تاسو هدف شدی وي. نو اوریدونکو، تاسو د جعفری صاحب په پښتنه هم اورید او دا پښتنه به بیا موږ د حمیدی صاحب مخې ته ایږدو. یو بل اوریدونکو دی، مهرباني وکړي، ازادي راډیو ده.
سلامونه جناب تاسو ته، محترم ملماته، ټول هیوادوالو ته په هدي ورداګم.
وردک صاحب، مننه چې زنګ مو وهلی دی. که تاسو له حمیدی صاحب څخه کومه پوښتنه لري، مهرباني وکړي.
مننه، نو پوښتنه به په داسې ډول باندې وي لکه څنګه چې موږ په خوله باندې ویو چې ښځه د ټولنې یو څوک ده، او ښځه په جامعه کې ده، او که چېرته ښځه نه وي یا ژوند ناشونی دی، او بیا هلته سلامال معامله کوو، یعنې هغسې لکه څنګه چې اسلام ویلي، هغسې شاید موږ نه کړو په کورو کې او په لرو پرتو سیمو کې. یعنی زه له موضوعاتی ورسره کړو لکه څنګه چې په خوله باندې ویو چې یعنې ښځه د ژوند یوه برخه جوړوي او باسې په عمل کې د هغسې نه یو، نو د درنه ملمنه نه پښتنه دا غدا چو سیمو کې چې لره پراتو سیمو کې ژوند دغه کسان لري چې په خوله باندې یو شوی په لړ باندې بل شوی یعنی په جامعه کې ټولنه ته چوزي وی چې خزه والا خدا او خزه ټولنه جوړو خزه جامعه جوړو او کله چې بیا کور ته لور شالت بیا ظلم او زیاتای کو خزه وهی تکایي او حق نو ورته ورکوي دوغه د فورا به څه پیغام دی دوغه د فورا به څه یو توصیه ده مننه
ډیره مننه وردک سپ تاسو پښتنه مو واخیسته حمیدی سپ تاسو د وردک سپ پښتنه مو اوریدله او د جعفری سپ خو فکر نه کوم چې هغه معلومات به تاسو ولري چې د پولیس په لیکو کې د شذو سره تاسو تخوالی
سره تقریبا په دې برخه کې د جعفری سپ پښتنه تر یو اندازې پورې واقعیتونه ته نږدې ما واقعا هغه مېرمنې چې مثلا پولیسو په صفوفو کې دندې ځکه دې یو سلسله ستونزو مشکلات سره مخامخ په هغه وخت کې د بشري حقوقو په کمیسیون کې ما یا نور د میرمنو ګروپونه او شبکې وي د فعالیتونو لرل د کوخه خمدې لپاره کول ځکه ټولنه ارزښتونه ته په کتو باندې باید موږ په هر فکتور کې میرمنې ولرو هیڅ فکتور پرته د میرمنو ستون هغه پرمختګ هم نشي کولای او څنګه چې لازم ده خپل دنده مې جوړه کوي نشي ستونزې او مشکلات تر یو اندازې پورې دوی لرل چې اوس په ما داخل کې خپل پولیس مثلا د پولیسو شوراګان لري پر اس کې یو د شورا مشره ده چې هغه راځي خپل ستونزې او مشکلات هغه د شورا مشره ته وایي د خوځنه پولیسو د شورا مشره ته هغه د حل لپاره لازم اقدامات اول خپل ارګان کې او خپل ارګان کې ورته د حل لاره پیدا نکړه تو تاریخوالي د منې کمیسیونونه دي د میرمنو د زاورونې د منې کمیسیون کمیټې دي هغه کمیټو کې په دې باندې بس کیږي او ډېر په محرمیت باندې دا غیر لپاره د یو حل دار پیدا کیږي مثلا په خو د یو لازم امکانات چې د ایتا د لباس ته تبدیلی د شتون د مناسب ځای د بودباش د ایتا د انتقال دغه مسایل نو دغه مشکلات لري او اندازې پورې د دې را فشوي دي د ایتا باز وخت کې امتیازي امکانات هم ورکول کیږي تشویقي ورته ورکول کیږي او د خپل حالته ومنګ ډیره میرمنې تشویق کړي دي چې دغه صفوفو ته مراجعه وکړي ترڅو موږ وکولې شو چې سمه توګه باندې هغه مسائل ته چې د کاش په مرحله کې دی په هغه کې ځینې میرمنې داخلي هغه ترڅګي وشي ستونزې به واقعا تر دې دمه به یو څه ناسي خو د پوښه په پرتله باندې د ستونزو ډیر کمښت پیدا کړی دی مثلا په تاسو د سلوک د امیرینو کې د دې تغییر راغلی دی د امکاناتو په برابرولو کې اته یو وخت په یو میرمن به چې د پولیسو صفوف ته راتل دي ته باندې د اقرب سترګه کتل کېدل اگر ستونزې وسته نسته د کم شوې دي او بل پښتنه ترازم چې ورور پښتنه وکړه چې غږ ملاري
بلې و حمیدی صاحب دوی داسې ویل چې یعنی ګواکې ځینې افغانان د شذو په برخه کې اسلام نه مني او د شذو چې ورها خواته سی بیا په خپل باندې اسلام یادوي.
ظاهر یو شی دی او باطن بل شی دی کنه په ظاهر کې وایي چې خزه هم موجود دی خو دا د ظاهر او باطن سره یو دی چې زموږ د وخت نه ده چې خزه پرته د دې چې لوړ شخصیتونه په خپل غږ کې لوبولې دي څنګه چې دا غاڅه چې موږ په افغاني رسم په اساس وي چې کور ودان ده نو یو میرمن نه سبا نه نو چې ولا کور مې وران ده کور په مور دا وي خزه په کور کې محوري رول لوبي د اولاد د تربيت په برخه کې د کورنۍ د انسجام په برخه کې د کورنۍ هغه دایسي په ساتلو کې دومره چې خزه قرباني ورکړي نو نارینه دم ته ظاهر او باطن ورته یو شي چې ظاهر کې وایي چې د پلاته د میرمن ژوند نشونه ده اماغه څه دی ورته احترام د انسان په سترګه صرف موږ د انسانيت د چوکاټ نه د دین نه پورته سنو وړو څه چې انسانيت ایجاب کړي انساني کرامت ته درناوی اصل دي د هغه په مقابل کې رعایت کی او یو انسان په بل انسان باندې برتریت په داسې حالت کې نه لري چې یو جنس په پاتې کې بل دی وزوري نو زوراونه د ددو کې یو خه ماحول دی برابر کې ترڅو راتلونکي کورنۍ نظام هم د دې ښه دولت تربیه خیاو خو شخصیتونه د ټولنې ته وړاندې کی چې همدغه خو شخصیتونه پرته د دې چې خپل ځان ته مؤثر واقع کیږي کورنۍ ته مؤثر واقع کیږي او ټولنې ته او دغه مؤثریت په کورنۍ کې خصوصا په افغاني کورنۍ کې د نارینه او په حمایت او په ملاتړ باندې کی نو دا ملاتړ د یو لري خپل د میرمنو نه د خویندو نه د میندو نه په کور کې
بلې حمیدی صاحب لکه تاسو چې یادونه وکړه چې په کورنۍ او چاپیریال کې باید شمه حل برابر سي چې د زورونی او د تاوتریخوالي کچه کم سي مخکې د پولیسو په لیکو کې د زورونی خبره وسوه دا یوازې یعنی په د پولیسو په لیکو کې وي که په هر ځای کې وي که د کور څخه د باندې یاد نه نوي همدغه نارینه به یو شذ زوروي نو آیا تاسو په نظر باندې دا څنګه کېدلای سي چې موږ د دې پر ځای چې تمرکز حکمو پر شذ باندې وی چې ته باید داسې وکې ته باید داسې وکې ځکه چې یو شذ چې په جامعه کې حضور ونه لري هغه نیمه ده او ټولنه پرمختګ نس کولای لکه تاسو چې ویل نو څنګه موږ کولای چې خپل ځامن باید په شتو غلویان کړو هغه ته سم تربیه ورکړو چې شذ پرېږد خپل ژوند ته او فعالیت ته
دقیقا دی که کورانی تربیه خصوصا در مرد خواروزن اولاد در پر دیره مهمه ده چه خپل نرینه اولاد پا دی بانی دیتا او اصایی پا دست شکل بانی تربیه ده که چه اغاد پراتا دی چه در کورانی مرمونو تا احترام لری پا بیرون که پا اجتماع که پا تحصیلی ماحول که پا تعلیمی ماحول که دغسه چه نرینه خپل موخ و عداف لری دغسه ده خزینه جن سم دی موقعی ور که چه اغای خپل موخی اغا مشروع موخی اغا قانونی موخی خپل تعقیب که خپل ده شخصیت ده جوړونه ده پاره کارو که او اغای ده زن ده دی نمتظاره ده احساس نه که چه ده دی ده ضرار پا اساس بانه اغای ده خپل اکونو نمحرومی پاتشی نو کورانه تربیه پا دی که دیر رول لری چه منگ اول پا کورانه که باید پرتا ده توفیر نه ده اولاد پا منز که چلندو لرو د سونو چې دا نارینه جنس یو جنس نه بل ته برتریت ورکو دواړو ته هغه مساوي فرصتونه مساعد کړو مساوي امکانات ورته مساعد کړو او هغې ته هم په کورني ماحول کې هم په ټولنیز ماحول کې هم حتی په نورو برخو کې چې د قدم ږدي فعالیت ته هغې ته دا څرګنده کړو چې تاسو هغه خپلې اساسي موخې تعقیب کړئ خپله د دا خبره د جنسیت پر بنا باندې په ټولنه کې حضور مه پیدا کوئ خپل د شخصیت پر بنا باندې په ټولنه کې حضور پیدا کړئ او شخصیتونه خپل د څه ثابت کړئ چې بل چاته تاسو زیان سبب نه ګرځئ بلکې مؤثر هم ځان ته واقع شي هم ټولنې ته او هم هغه کسان چې ستاسو په شاوخوا کې حضور لري نو که کورنیو کې دغه مسله د کورنیو نه د منځه ویوړل شي دا طبعا په ټولنه باندې په اجتماع باندې او هغه مثبت بدلون باندې په ټولنه کې تاثیر لري یعنی هغه بعضې دودونه چې ناوړه دودونه موږ لرو د هغې ناوړه دودونه زیاد موږه مثبت دودونه نیسي دغه مثبت دودونه چې خپله رواج شو دغه اخلاقي معیارونه چې تقویه شو په ټولنه کې ټولنیز اخلاق جوړ شو د خود به خوده کرکترونه که مثبت تغییر راغی خود به خوده په ټولنه کې تغییر راوړي
بله حمیدی صاحب اوس به ورسم یو ځینو اورېدونکو ته مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده
الو اورې خوري
بله اوس تاسې ږغ موږ ته راځي
واخ مې درځي دا سی د جنګو د هغه نه د شیرزاد نه راغه شوی او دا خاون مې سید شوی دی لاره کې داسې ولایت ته روان و لاره کې طالبانو هغه وویشتل نو یم د ماشومان مې تیمان دي نه سواد هم نه لرم سواد والا هم نه یو څه یم که داسې یو کار هغې نه ته هغه کړی ویم
و تاسو کولای شئ چې خپل نوم ووایاست
خپل نوم یې مزدلفه دی نوم یې د شزاد وي راغلی یم دلته مې کارتین چې دلته تر دې زمانه سره مې یم خو هېڅ واړه واړه بچ مې دي یو مې دلته خیاطۍ کې هغه کړی وم هغه یې نه کړې او داسې یو مې نجارۍ کې هغه کړی داسې واړه دي غونډه
ډېر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی ستاسو پوښتنه به حمیدي صاحب ته کښېږدو چې دوی په دې اړه باندې یو څه معلومات راکړي چې دا ډول ښځې چې یعنې لکه تاسو چې وویل چې تاسو سواد هم نه لرئ او رسمي وظیفه نسئ ترلاسه کولی او کوچنیان مو په اصطلاح تاسو داسې څوک د مالي لحاظه نه لرئ چې ورته ګټه وټه وکړي حمیدي صاحب تاسو زموږ د اورېدونکو خبرې واورېدلې دا ډول شدې څنګه کولای شي چې مرسته تر لاسه کړي یا دولت ورته یو څه وکړي
البته موږ په دې د خویندو سره دولت ته د خبره کم قانون چې دولت لري چې د شهدا او معلولینو د ملاتړ قانون دی یعنی د دغه قشر نه حمایت کوي هغه کسان چې بې سرپرست دی دوی په دغه قانون په اساس باندې او معلولینو ته او شهدا او فامیلونو ته یو سلسله امتیازات ورکوي چې هغه یو پروسیجر لري چې د دوی هغه تثبیت په دقایقو کېږي وروسته د دې چې هغه مستند کېږي هغه مرایل خلاصېږي کمیسیون به په دې تصمیم نیسي دوی ته یو کتابچه ورکوي او د هغه کتابچې په اساس باندې هم دوی ته معاش ورکول کېږي دوی کولی شي چې که دوی په ننګرهار ولایت کښې ځکه دې خور اشاره وکړه چې ما شیرزاد د ولسوالۍ نه د جګړې په اساس باندې راغلی یم او خاوند مې خپل په جګړه کښې د لاسه ورکړی دی، نو هغه به حتمن شهید وي. د هغه په کومه واقعه کښې چې هغه شهید شوی د هغې واقعي تاریخ به د امنیتي ارګانونو سره ثبت وي، امنیتي ارګانونه په دې باندې خپل نظر ورکوي. وروسته د دې چې هغه د دې شهادت تثبیت شو، بیا دوی کولی شي شهدا او معلینو ریاست ته مراجعه وکړي، هلته پرته د دې چې مثلا امتیازات ورکول کېږي، دغسې بې سرپرسته ماشومان هلته په دارالیتامونو کښې د روزنې لاندې نیول کېږي، بې سرپرسته ماشومان حتی بعضې هېوادونو کښې زمونږ افغانان دي یا بهرني کسان دي چې د داسې فامیلونو ماشومان سپانسر کوي، یو اندازه د دوی د تعلیم په برخه کښې مرسته کوي. خو ټول دغه امکانات خپله د کار او ټولنیزو چارو ریاست دخوا برابرېږي. د حرفوي زده کړو زمینه د دغسې فامیلونو ماشومانو ته هم برابروي، حتی میرمنو ته هم برابرېږي. نو دغه خور کولی شي زمونږ نه چې هلته مراجعه وکړي، او که دا د جګړې په اساس باندې بې ځای شوي داخلي بې ځایه شوو سره د مهاجرینو ریاستونه مرستې او کومکونه کوي، ځینې امکانات ورته برابرېږي. دغه دواړه مراجع دي چې د دغه مراجعو نمایندګان به په مختلفو کمیټو کښې د دغه لري عضویتونه لري، په هغې کمیټو کښې ځینې بهرني ادارې هم دي مثلا مرستې کوي د دوی سره کومکونه کوي. مګم وروسته د هغه بهیر نه چې د دوی هغه شهادت تثبیت شي، د دوی معلولیت تثبیت شي، دوی سره مرسته ترسره کېږي. او کولی شي چې که دا خور هلته مراجعه وکړي، دې ته د کارموندنې زمینه هم ځکه هغوی سره کار او ټولنیز چار ریاست کوي بعضې مقطعي پروژې، او کولی شي چې دوی ته یو مرسته د دوی سره وکړي. نو دولتي مرجع د قانون په اساس باندې دغه دوه ادارې دي، دا فورکۍ کولی شي چې د هغې په مرسته باندې حتی که نور څوک نه وو، اول خو به نږدې په دوستانو کښې څوک لري، که نه وو زما د تلیفون شمېره به یا بیا د چا نه واخلي، زه به ورسره د تلیفون د لارې هم مرسته وکړم، همهلته چې کوم د ادارو کارکوونکي او مسؤلین دي هغې سره به خبره وکړو چې هغې څه امکانات فعلاً لري د دغسې کسانو او د دغسې زیانمنه د جنګ د جګړې د زیانمنه کسان سره چې هغه مرستې د دوی په اختیار کښې مو لاسرسی ورته پیدا کړي.
ښه، حمیدي صاحب، که په دې اړه یو څه معلومات ورکړي چې ستاسو دفتر څنګه پیدا کېدوی؟
زه خو فعلاً ما وویل چې زه خو فعلاً په کابل کښې یم، په مرکز کښې یم. دوی کولی شي چې زما د تلیفون شمېره ورکوي، همدا اوس هم زه ټولو دوستانو ته هغه کسان چې حقوقي مشورو ته اړتیا ولري، که ورځ وي یا مثلا فقط چې زه د رسمي کار نه فارغه اوسم او کار مې ډېر داسې عجل او جدي نه وي، زه د دوی په خدمت کښې یم، فامیلي مشورې زه دوی ټولو ته ورکوم، زما شمېره به ورسره وي، زه به د هغې کسان چې هلته معذف دي د هغې ادرس به ورکړم، لازمه رهنمایي به ورسره وکړم، او که کله ننګرهار ته لاړم نو لاسنیولې به وېښم مرجع ته، که نه چې زما ما سره د تلیفون د لارې په اړیکه کښې شي، زه به پوره معلومات هم د دوی نه والمه او لازمه رهنمایي به لارښوونه به ورته وکړم.
ډېره زیاته مننه حمیدي صاحب. مزدلفه خور کوي چې تاسو دلته زنګ وهلی وو، ستاسو زنګ قطع سو، که یو ځل بیا موږ ته زنګ ووهئ، زموږ تخنیکي همکار میرحمت صاپی به تاسو ته د حمیدي صاحب د تلیفون شمیره درکړي، او تاسو بیا کولی سئ چې د دوی سره مستقیمه تماس ونیسئ او خپله ستونزه ورسره شریکه کړئ، او دوی به هغه دفترونه در په ګوته کړي چې تاسو کولی سئ له هغه ځای څخه مرسته ترلاسه کړئ. صبرینا حمیدي صاحب، ستاسو د وخت څخه ډېره زیاته مننه چې تاسو په دې خپرونه کې ګډون وکړ، او زموږ اورېدونکو ته مو د دوی د پوښتنو ځوابونه وویل. اوس هم ورځم اورېدونکو خپلې دوهمې مېلمنې ته. مقدسه احمدزی په ننګرهار ولایت کې مدني فعاله ده، او دا په دې ولایت کې یو خیریه بنسټ هم لري. مقدسه احمدزی د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ ده، او اوس په ننګرهار ولایت کې اوسي. دې د سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کړي دي، او شاوخوا اته نه کاله کېږي چې په ننګرهار او ختیځ سیمه کې په عامه پوهاوي او خیریه کارونو بوخته ده، او د دې د فعالیتونو ډېری تمرکز پر ځوانانو، ښځو او کوچنیانو دی. همدا اوس مقدسه جان له موږ سره پر لیکه ده. ډېره مننه مقدسه جان چې موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ.
مننه بشیر خور، سلام تا ته او ټولو اورېدونکو ته. له تاسې هم مننه چې په دې خپرونه کې موږ مېلمنه کړم.
احمد زی صاحب تاسو لمړی کده خپل دغه بنسټ په اړه چې تاسو خیریه بنسټ لري ورسته له هغه چې د کورونا وایروس وبا خپراس وو او په ننګرهار ولایت کې او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلک لډی رستونزو سره مخ مخ شول په دغه موده کې تاسو خیریه بنسټ څومره کارونه کړی دي
مخل امیشه په دې عقیده یو نور تم غواړو دا ثابت کو وروخیو او د دې ذهنیت ورکو ته همیشه باید لستون جو ننګونو د فرصت په توګه باندې ګټه پورته کو او لکه څنګه چې د کورونا وباراغله په ټول نړۍ کې او په بیا بل اخر په پاکستان کې د تمون بشي نشته امکانانو په امکاناتو باندې دغه وبار مبارزه کوو موږ تکلم کورونا جمهوریت په افغانستان تر اغله موږ په خیریه برخه کې هغه کورنۍ چې کورونا وځپل او هغه کورنۍ چې هغه سرپرست نه درلود او کورونا ځپلی وو کورونا یې تیر کړی وو یا د کورنۍ کوم غړي له لاسه ورکړي وو هغه کورنۍ سره د غذایي او خوراکي توکو مرسته وکړي د هغه محافظوي موادو مرسته مور ورسولې لکه د سانیټایزر او ماسک او د سکشول د سنورو ضد میکروبي مواد مور ورسول چې هغه په دوه او پنورو د خوراکي توکو کې د تر استفاده کولای شي دا مور ورسول د مو په هغې په برخه کې مو کلی په کلی ګرځي دوا او کور په کورم خزینه او ته ماشومان او لویان ته په هواي ورکړي دا ډېرې و بعد ناروغي دا ولګینې د خلاصون لپاره مخته په کار دي دغه لارښوونې چې صحیح لارښوونې دي نړیوالې لارښوونې دي او یا ته مې وزارت کړی دا به د ملکو په دې اړه موږ په هغه په جیدان کې موږ لغمان کونړ او تر نورستان پورې لاړو او دغه په هواي مو ورک دا اوس مې وزل دی موږ په دې دا اوس کومه صفه د کورونا سره راغلې ده خصوصا په افغانستان کې په دې چې موږ د عامه پوهاوی تر څنګ خپل نور فعالیتونه شروع کړی دي په دې کې موږ تقریبا 300 کورونی ته د خوراکي توکو مرسته ورسوله تقریبا 15 کورونی ته نو کورونی ته په دې د زری وشکال کې موږ کفالت سوداګرو ته ورکړي د غوډي کورونی څخه کفالت واخلې او ماشومان باندې تعلیم وکړي تر څنګ موږ خپل تعلیمي ځینې کمپاینونه د خزینو تعلیم لپاره هغه بیرته شروع کړل ځکه په تیر دور د کورونا کې موږ بس کړی او اوس یو ځل بیا موږ شروع کړل د دې لپاره چې موږ خلکو ته ووایو چې ځان به هم ساتو خو کار به هم کوو دغه اوبه او دا ډول ننګونې باید د دې باعث ونه ګرځي چې موږ په کور کېنو او زموږ کارونه کارونه د خنډ سبب وګرځي
مننه مقدسه جانی ملګر ملتونو یو راپور کړی چې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي په هدف د قرنټین پر مهال لښود سره د تاوتریخوالي کچه لوړسوي او دا ځکه چې نارینه پر کورسول د دې ستونزې د حل په خاطر باندې د عامه پوهاوی په برخه کې تاسو کوم کارونه کړی دي
دا خو نه یوازې د کورونا په وخت کې بلکې د کورونا مخکې هم په دې برخه کې کار کړی دی او لام په دې برخه کې زمونږ فعالیتونه جریان لري دا دغه چې یو پیښه باندې درته وایم چې زه نن دلته په جلال آباد کې د انګورو باغ کې مې ته سهار تللی ما یو کورنۍ کې چې یو خور چې تازه واده شوی دا غلط او تریخوالي سره مخ و او د دې لپاره چې هغه په کورنۍ کې جوړ جاړی وکړو او منځګړی توپ وکړو یا هغه لپاره مونږ ټیم کورنۍ ته لاړو او د دې لپاره دا ستونزې واځي چې کورونا پورې تړلې نه ده بدبختانه زمونږ په اکثریت کورنۍ کې پرته له کورونا دا د ستونزې نه بغیر هم دا مشکلات ډېری خو د کورونا په وخت کې دومره سوي دي که نارینه په کور سوي دي نو مخکې که یوه ښځه د شپې یا له مازدیګر وروسته ویل ټکول خوړل نو اوس یې بس ټوله ورځ ممکن سهار او غرمه او دا ټایم هم پکې شامل دي د نارینه له لوري یا د خواښې له لوري یا د اندروغ له لوري یا په کور کې د نورو ښځو له لوري له تاوتریخوالي سره مخ کېږي په دې اړه باندې لګیا یو کار کوو او د کلتوري ستونزو او هغه بد رواجونه او خندونه چې په دې ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځېدلي دي د کورونا په لومړۍ څپه کې په دې برخه کې موږ ډېر زیات کار کړی دا اوس موږ په دې برخه کې فعلاً کار نه ده شروع کړی خو په لومړۍ څپه کې په دې برخه کې موږ فوق العاده ډېر ښه کار وکړو ډېرې ښې نتیجې لرلې دا اوس کې واځي نن چې دا په دې دوه میاشتو کې مونږ نن اوله کورنۍ وه چې زه ورغلې یم له خپل ټیم سره او د دې لپاره چې په هغه کور کې سوله وکړو او دغه ښځه له دغه مشکلاتو خلاصه کړو او کورنۍ سره یې خبرې وکړو، میړه سره یې خبرې وکړو، خسر سره یې خبرې وکړو. نو نن دې کورنۍ ته تللي وو، له دې وروسته به زمونږ دغه ډول بتونه جریان لري.
مننه مقدسه جانی. اوس هم ورځم ځینی اوریدونکو را اخلم، د دوی پښتنو ته به هم غوږ ونیسو. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
بله،
ستاسو ژغ موږ ته راځي، تاسو خپل نوم وایئ. مهرباني
وکړئ.
کوچې صاحب، مننه چې تاسو زنګ وهلی دی. زموږ میلمانه په مخکښې ښځې پروګرام کې مقدسه احمد زی ده، که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لرئ کولای سئ.
پوښتنه خو دغه ده چې دغه د افغانستان خلک ډېر ډر په دره دي، ډېر څلولي دي، دا جنګو ډېرې ځپلي دي. یعنی چې درېیمه دروازه وټکه په هر کور کښې دوه درې یوه مېرمن دي، سرپرسته دي، کونډې دي، سرتوري دي، در په دره دي. ماشومان یې سوال کوي، فکر کوي، او دوی څخه سوال کوي، فکر کوي. په بازارو کښې لاسونه نیولي وي، په سره ډامبر باندې د هلمند د کندهار د عراق په لین باندې ناست وي، سوال کوي، فکر کوي. دوی نه دا خلکو سره څه کومک کړی دی، او دا خلکو به څه کومک ورسره وکړي؟ دا خلکو غم به وخوري چې به نه وخوري؟ او ماشومان یې بیا سرپرسته ګرځي، نه درس لري، نه تعلیم لري، سوال کوي، فکر کوي، او یا ډېر ډېر خشه کارونه کوي، ډېر ډېر د مجبوریت نه وجې ډېر ډېر سخت کارونه کوي. او دغه کنډیانې دغه اتمان چې دي، دا خو ډېر در په دره دي، ډېر خاص سره دي، ډېر بې وزدې دي.
مننه کوچی صاحب، ستاسو پوښتنه مو واخیسته، دواړې پوښتنې مو واخیستې. اوس هم ورځم یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ. آزادي رادیو ده.
السلام علیکم محترم ملاحی بشیر خلیفه، جروال عبدالباقی یم، د هرات څخه خبرې کوم. همیشه ما
د ګروال عبدالباقی صاحب، ستاسو ږغ موږ ته سم نه راځي، که تاسو یو ځل بیا هڅه وکړئ چې له موږ سره تماس قایم کړئ. زه ورځم اوس یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ. آزادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستاسو ږغ موږ ته راځي. تاسو خپل نوم ووایاست او که کومه پوښتنه لرئ.
پښتنه صاحب منګل، د معلولینو د شورا رئیس دی، خوست لوی پکتیا دی، خوست ولایت نه.
منګل صاحب، مننه چې تاسو زنګ وهلی دی. د مخکښې ښځې پروګرام دی، که تاسو کومه پوښتنه لرئ زموږ له میلمنې څخه مهرباني وکړئ.
پښتنه دا لرم چې تاسو ته د مخکښې ښځې خورجانې ووایي چې یوې ښځې ما ته تاسو ووایي چې ترکونی کله ودی جلال آباد نه، چې مقصد یې کونډ بارک، مقصد دغه چې دې ارجونه ورته وکړه چې په داسې کغه وکړه. خورجانې چې کومو کونډو کارتونه جوړ کړي دي، داسې ته ما وته چې معلولینو ریاست وزارت ته لاړ شه، چې کومو جوړ کړي دي څلور کله، یو ته ماشونه نه دي ورکړي. چې کوم معلولین دي، یو ته اوس پله ماشونه دولت نه دي ورکړي. ماشونه بشکل شته نه، دا داسې آسان نه جوړېږي. دا کار دا ډېر په تکلیف جوړېږي. یوه ښځه چې بالا ده نه وي، تکړه نه وي، جنایي سروره دا به امضا کړي چې آیا دا شهید شوی ده که نه، دا کوي په درې میاشتو کښې جوړېږي. درې میاشتو نه بعد بیا تنخوا نه اوله کېږي چې چا جوړ کړي دي. اوس پېلې ماشونه نه دي اوله شوي چې چا جوړ چا اوس پېله ماشونه مخکې وخوشي، اوس ماشونه نه ورکوي. چې تا بچای لو شوی، ته مجاهد وي مخکې واخلې، اوس بچای افونډ به پاتې شوي وي. نه به سرپانه څوک لري، نه به لیوال لري، نه به میړه لري، نه به بچای لري، بیا ماش نه ورکوي. چې تا مخکې جوړ کړی دی ایتان مسیح زمن سجنسی ها ورته چې وو وروره و وزیر سره یاره وځی جمهوره نو میخې زه څوک نه لرو. نو زه دغسې یوازې پوتې یم، څوک ماټول مې میرود شوي دي، بیا ماش نه ورکوي. ماشونه نشته، نه معلول ته شته، نه کونډې ښځې ته شته. خورجانې دا نغه وکړو اول، اوس صلح شورا ده، صلح شورا کې یو ښځو ته برخه نه ورکولی کېږي چې خپل مېړه دي ورته ورکړی وي، خپل بچای دي ورته ورکړی وي. یو معلول ته برخه نه ورکولی کېږي چې خپل ادلام دي ورته ورکړی وي، چې نړیوالو ته ووایي چې موږ د چای ورته معلول شوي یو، موږ د صلح شورا کوو. نه بشري حقوق په دانه غور کوي، نه بل څوک کوي. خورجانې کونډه ده داسې پاتې ده، که معلول ته داسې پاتې ده. مقصد یو خور به تا ته هیله کړې وي هغه نه د جلال آباد نه، داسې تا خپلې رهنما ورته وکړه. په کشت کچا بیا پیسې ورکولای بس پیسې نه ورکولای کیږي زه د شورا رئیس دی معلولین یم ساخه منګال دی خوست ولایت یم نو نه کیږي د رئیس جمهور ته پسو کړه تویل دی بیا مو ته ایلی دی اته اوس رئیس جمهور معلولین هغه کند غولی نه چې خپل مړی دی لا تور کړي چې پلیوی عام معلولین ارته غولی هغه چې وایي چې غاګ وچات نه کی معلولین نه غواړي چې جان کی خاور کړي په جان کی مړی دی نو سوال کړه کند نه غولی اوس تاسو خځه غواړي
منګل صاحب تاسو ول چې تاسو د شهدا او معلولینو د ریاست سره کار کوي دلته د شکایت لپاره کوم داسې اداره نسته چې هغه کونډې چې ورسره مرسته نه کیږي دوی ورسره ته مراجعه وکړي
زه خپله شورا رئیس یم نو چاته به هغه وکړي چې ته دې قضي سه دوا شي ته مې چا سه بیا دوا شه سه چې رئیس جمهور ته زه ما په کاراتو کراتو یری دي رئیس جمهور نه کوي اوس به دو جای وایي چې نشته وایي چې کونډې ته ماس نشته دغه ما په کاراتو مې اینې ته ما ووي ما مو اینې ته ووي مې اینې وایي چې زه کونډه یم د وزارت ما ووته چې ته چې کونډه یې ته په ډېره ژوند زندگی دی برابر ادو په لوګار کې وکونډه ما ورته وغږوله چې هغه ورته ووي چې ما مېړه زمان پنځه زمان یو مېړه دی راځه ورکړي اوس مو تماش نه کوي نو مو ورته ووي د غزله شوي د خوانه شکل چانه شکل اوس دغه ته څه وایي ما ودي ورته وغږوله پوډیو کې ووي چې دا به نو خدای خدای کور نه دي نو چې خدای کور نه دي نو دلته خې موږ بشري حقوق لرو مسلمان یو
میلمنی پوښتنه وکړو چې دا ډول ښځې چې بے سرپرست وي بے سرپرسته په دې معنا چې یعنی مالی امکانات نه لري د هغوی ښځې څنګه کولای شي چې خپل ځان ته یو ژوند برابر کړي مقدسه جانې تاسې زموږ د اورېدونکو د کوچي صاحب خبره مو واورېده چې داسې جګړې ځپلې ښځې دي چې پر لارو کوڅو باندې خیرات ټولوي او بل خبره یې دا وکړه چې د دوی کوچنیان بې سرپرسته ګرځي یعنې دا میندې یې داسې مالي امکانات نه لري چې دغه کوچنیان په ښه توګه باندې غټان کړي او هغوی ته یو ښه ژوند ورکړي هغسې چې د دوی حق دی دغه ښځې څنګه کولای شي چې باید یو ښه ژوند ورته برابر سي په دې اړه باندې که تاسو یو څه وایست
ډېره مننه زه به دې ورور ته دومره وایم موږ خو له څه وخت نه چې په ننګرهار کې فعالیت شروع کړی تر دا اوسه پورې موږ په دې برخه کې ډېر زیات کار کړی خصوصا هغه ماشومان چې سخت کارونه کوي هغه ماشومان چې خیرات ټولوي هغه ماشومان چې کباړ ټولوي موږ اول دا ګورو چې په رښتیا دا غریب دي کنا د سوي دي کنا دا د یو کړیو مافي کړیو لور ګمارل سوي دي په خار کې تر څو د خار او وضعیت خراب کی نور ماشومان د کی مونږ دا ول غکو سروې کوو دا ماشومان ګورو بیا یې غو کورنۍ ته زو کله پوهیږي چې دا غریب دي بیا دې کفالت مونږ سوداګرو ته ورکو مونږ سره ځینی سوداګر په لیست کې دي چې هغه د غړو کورنۍ کفالت په غاړه باندې اخلي او لګیا یو نور سوداګرم پیدا کوم ورزو کورونو ته ورزو دفترونو ته ورزو چې موږ دغه ډول یو مبارزه شروع کړې ده او دغه ډول به سرپرست کورنۍ کوند ماشومانو د کفالت لپاره چې تر څو دغه ماشومان درس وایي سخت کارونه وکړي موږ دغه ډول مبارزه شروع کړې تاسو د دې لپاره چې شتمن یې شتل لري او په دې برخه کې مصرفوي نو که په دې برخه کې مصرف سي نو دا یو بنیادی کار ده چې په دې برخه کې موږ تقریبا د 2500 شاوخوا شاګردان البته د 2500 شاوخوا ماشومان نه کړی دي کفالت هم کورنۍ یو کفالت کې موږ سوداګرو ته ورکړی د دې تر څنګ هغه ماشومان چې خښت په بټې کې کار کوي موږ په ننګرهار کې د خښت په بټې سروې کړې وي لګیا په دې کې موږ ټولګي جوړو معرفت ریاست سره او په همغږي باندې کې دې کې ځینې مسارف موږ ورکو زموږ ټولنه پیسې راټولې خیره برخه کې ورکوي او د ځینې برخو کې د استاد په مقرری کې چې د ځینې رسمي پروسیجر کې معرفت ریاست موږ سره همکاري کوي او د استاد د معاش په برخه کې د موسساتو نه موسسات معرفت سره په هغه کار کوي چې دغه همکاري غوي نه کومه خلوص پدې کې موږ د خپل په بټې کې ټولګي جوړ کړی دي کوشش کوو هغه ماشومان چې کورنۍ موږ سره راځي کې یو کفالت نور سوداګر اخلي هغه ماشومان هیڅ کار نه کوي او ځینې چې وایي نه ما ته د ما ماشوم کار وکړي نو هغوی بیا هماغه تم ټولګي ورته جوړ کړي دي هغوی هلته درسونه وایي تر څو درسونه محروم نه شي بیا هغه ښځو لپاره چې دوی بې سرپرسته دي په دې برخه کې موږ هم غذایي توکي ویشو عوام د کورنۍ کفالت مخ کې ویل ورکو سوداګرو ته یا ورته دایمي کار برابرو. په دې برخه کې زه فکر کوم چې ښځې لومړی ښځو ته په کار ده چې جرات ولري. دلته تاسو باور وکړئ که چېرته دغه ښځینه چې زموږ د کورونو کې ناستې وي دوی لږ جرات پیدا کړي، لږ همت وکړي، دلته دومره خیریه موسسې شته، دومره خیریه ادارې شته، خیریه بنسټونه شته او شتمن شته چې که چېرته دوی لاړې شي هلته ځانونه ثبت کړي ډېر داسې ادرسونه شته چې کومک ورسره وکړي. اول همدا مونږ ټول خلک مونږ نه پېژنو غریب، بلکې کور ته راځي مخکې دفتر ته راځي راته وایي زه غریب یم، زه هم کور سروې کوم چې ګورم غریبه دي زه ورسره مرسته کوم، میاشت میاشت ورسره مرسته کوم، بیا مثلا په شپږ میاشتو کښې دوه ځله ورسره مرسته کوم. نو په دې ترتیب سره د بې سرپرستو لپاره مونږ دغه ډول یو مبارزه شروع کړې ده د هغه کورنۍ لپاره چې غریب دي. او دا ننه مونږ د پنځو کورنیو د مرستې هغه لرله توضیح لرله چې ممکن اوس یې مرستې اخیستې، ځکه یو ساعت مخکې مونږ دا راغوښتې وې او زه ترې راغلم زمونږ ټیم لګیا و دوی ته مرستې ویشلې. نو مونږ په دغه برخه کې داسې کار کوو عام مرستې ویشو ځینو کورنۍ ته چې د طویل لکه البته د لنډمهال لپاره غریبي هغوی ته مرستې ویشو، او ځینې چې دایمي سرپرست نه لري او هغوی له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي هغوی ته دایمي کاروبار برابرو او ماشومان یې په ښوونځیو کې شاملوو.
مقدسه جانې، که په پای کې تاسو زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې که دوی دغسې ضرورت لري و مرستو ته څنګه کولای سي چې ستاسو سره تماس ونیسي؟
اول خو هغه د منګل ورور هغه مانه یې رسي د زه فکر کوم هغه پوښتنې صبرینا حمیدي خور ته ډېرې هغه وي متوجه وي، خو زه دوی ته وایم چې د هغه د دوی د ادرس چې دا د معلولینو او د شهیدانو کوم ریاست چې ده په ولایتو کښې دا ښه مرجې ده، او که دا نه وي نور خو مونږ او تاسې دولت ضعیفه ده په دې برخه کښې معاشات دولتي پیسې چې که کونډو ته دي یتیمانو ته دي شهیدانو ته دي دا لږ په ناوخته باندې را ځي. دې سره نه یوازې شهیدان او کونډې بلکې هغه مامورین چې په دولت کښې وظیفه لري هغوی هم په دې ستونزو سره مخ دي. بل د دې لپاره چې دغه کورنۍ وکولی شي چې مونږ سره تماس ونیسي دوی سره هغه وکړو کومک وکړو، مونږ د ټولنې یو واټساپ نمبر لرو، هغه واټساپ نمبر چې دا مونږ په خپلو فیسبوکونو باندې اعلان کړی ده په خپلو ټولو ویډیوګانو کښې اعلان شوی ده، هغه د ټولنې واټساپ نمبر چې ده زه به یې اوس دلته اعلان کړم ځکه چې هغه د ټولنې واټساپ ده هغه ستونزه نه لري، زما شخصي واټساپ نه ده
وخت
مستحق دي هم مونږ ته راغه څوک چې مرستې کوي هغوی تماس نیسي، او هم چې څوک غریب دي غواړي چې مرسته وکړو هغوی هم تماس نیسي البته د واټساپ له لارې. نو زه به دا ټلیفون شمېره دلته اعلان کړم، صفر نهه اویا درې سوه ویشت اته دېرش اووه اویا. زه به یو ځل بیا اعلان کړم، یو توری به ووایم، صفر اووه نهه درې دوا و درې اته و و. نو دغه زمونږ شمېره ده د واټساپ له لارې. تاسو خو پوهېږئ چې نن سبا هر چېرته داسې څوک پیدا کېږي چې په کور کښې غټ موبایل لري، سمارټ فون یا د اندراید فون لري، نو کولی شي مونږ سره تماس ونیسي که چېرته واټساپ خلاص نه و خیر د همدغه شمېرې باندې دې زنګ وکړي. البته که دوی واټساپ نه لري کولی شي مونږ سره تماس ونیسي ځان راته معرفي کړي که دوی په هر ولایت د افغانستان کښې مونږ امکانات ورته برابروو، خو په شرط د دې چې دوی دومره غریب واوسي چې د دې وړې چې زه له ننګرهار نه هغه بل ولایت ته ورپسې ورسمه. نو دوی د مونږ سره تماس وکړي مونږ به دغه کورنۍ مستحق کورنۍ له ځان سره ونیسو.
بلې، ډېره زیاته مننه مقدسه جانې چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. اورېدونکو، د مخکښې ښځې په پروګرام کې د زموږ له مېلمنو صبرینا حمیدي صاحب څخه او همداراز د مقدسې احمدزی څخه په مننه. د دې پروګرام وخت پای ته رسېږي او راتلونکې اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
پاتا زبط پاتا یا کسار شکنا